درنو اوریدم که السلام علیکم وس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونه تمو اسمت ساروان هرکلی کوي د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای د تیر شپې په سیلونو کې تر دیش زیات کسان بشو دي د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یو خبري غونډه وویل د سیلونو له کبله یو دیش کسان مړه څلور اویاتن ټپیان شوی او او څلويش تری تام دی
د جلیل د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی دا چالتہ اکثره خلک په کرکم په خوب ویده باندې دي نو دوی سپورې شهیدان دي خاورونه راستل سوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرکه او برخلی کړي او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوي تر څو شهیدان او زخمیان انتقال ته لار برابر کړو
ویل شوی چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي اټکل کېږي چې د مړو شمیر تر دې زیات وي د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي سر لنن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیت پراکتي امنیتي نشي ساتلی خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي دا اشتلی په چیرو کلونو کې په کابل کې د محرم پر مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کابل له سکولو خلکو ته مرشوب لاوښتې ده د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی په دې ولایت کې د طالبانو امنی قمندانۍ نن یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ځوان د فرنجل کلي اوسیدونکی و چې تېره شپه یې د توپک په ډز ځان وژلی دی د دې پېښې د انګېزې په باب څه نه دي ویل شوي د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې شاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لاره ومونده چې بالاخره دې څوکۍ ته وټاکل شو نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر و چې د افغانستان د کرکټ لاسته راوړنو په هغو کلونو کې د نړیوالو پام ځان ته واړاوه په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې د روټرز خبري اژانس راپور لمخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونه کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي د هند په مهاراشتر ایالت کې د مځکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یک شنبه 20 تنو ته ورسید چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورښتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي پرون د پشکال تر ورښتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ تاسو د ازادي رادیو څلورویش ساعته خبرونه اورئ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولې دي
شدید سیلابونه راوتلې دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولې
د سیلونو له خطر سره له خطر د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي
په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منځ پر راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي
د کانګو ناروغي له بیري خلکو د خوشي خوړل کم کړي
د بخوا پر دلا باندې ورو ورځ موږ ګرکان چې موږ کم درد لرل هر ورځ به غوښه ورده هو اس نست هغه ګرکان
په کابل کې یو شمېر شزو د چامو افغاني برانډ جوړ کړي د جرمنی ژبې په اړه ویل کیږي چې زده کړه سخته ده خو د دې ژبې د یو قاموس مؤلف وای
خو خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرو درو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو له امله یو دېرش تنه مړه شوي او څلور اویا نور ټپیان شوي دي. ډېره مرژوبله په میدان وردګ ولایت کې د تېرې شپې په سیلونو کې اووښتېده. هلته نږدې شپږویشت تنه مړه شوي او یو څلوېښت نور اوبو وړي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
سیلاب پر بیخورو چپو تیر شپا شاو خوادیوی بجه دا میدان وردگ ولایت پا جلریز چاک سیداباد نرخ او جغتو لسوالی که خلگو تا درانه او مالی زیان مارونی دی. خودی بیرحمه چپو تر طولو دیر زیان دا دغه ولایت پا جلریز لسوالی که خلگو تاره ولی دی. دا یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلالی نن غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې تېره شپه د واده پر یو مراسمو سیلاب راغلی دی چې تر دا مهاله لږ تر لږه دوهویشت کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان لا هم لادراکه دي.
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز نرخ میدان ښار سید آباد جغتو چک ولسوالۍ کې تېره شپه ناوخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې د هغو تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي، په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي. همدا شېبه د کابل بامیان عمومي شاره د جلریز ولسوالۍ او مرکز میدان ښار په مربوطاتو کې څو جایه بنده ده. او د جلریز د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک فکر کوم په خوب ویده باندې دي. نو دوی سپوره شهیدان دی خاورونه را ایستل سوی دی او پلسګونه کسان لا هم نادرک او برخلی کدی او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوی تر څو شهیدان او زخمیان انتقال ته لار برابر کړو.
جلالی وایي د چاکو ولسوالۍ په کجرخیلو کلي کې هم څلور تنه ټپیان سوي دي چې په ولایتي روغتون کې بستر دي. نوموړي زیاتوي چې د دې ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي او هلته د خلکو سره په مرسته بوخت دي. خو بل خوا بیا سیلاب ځپلي د نړیوالو او نورو مرستندویو بنسټونو څخه د دې د کورنیو د غړو د موندلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. شیر محمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي لا هم د کورنۍ ګڼ شمېر غړي د خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادراکه دي.
د دوه بجو نه زه راویښ وم، دوه نیمې بجې وې چې کله سیل راغی په اوبو ویستلو باندې بوشکو باندې به له تقامو اوبه راویستې. تر دغه اوسه پورې مې کاته کور د شهیدانو پسې ګرځو سره شهیدانو پسې ګرځو. الله پاک دې وکړي چې دا شهیدان له پیدا شي سره او دا د ټولو درد ده چې الله پاک یو آفت ته راغلی ده. نو د وطنوالو نه دا غواړو چې کومک وکړي سره. دا
طالب چارواکي زیاتوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیانو د عمومي سړک یو شمېر برخې هم ویجاړې سوي او د دغه ولایت ځینې نورې سیمه ییزې لارې هم او استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب سوي. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې د ځاني او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لومړنی دي او کېدای سي چې دا نور هم زیات سي.
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي دي. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي.
افغانستان کې متاسفانه چې طبیعي پیښې کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي. افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبیعي لحاظ هغو پیښو طبیعي پیښو ته کړاو شو چې هغو منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دي لکه زلزلې. د دې لحاظ هم افغانستان ډېر زیانمنونکی دی. په ډېر مغلقه او فعاله جیولوجیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی. نو د دې لحاظ زلزلې او دا په حوادث موږ کله ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پېښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګ ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاسه ګرېوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غونته هیوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو د آب هوا د لحاظه یو د هغو هیوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازګارۍ ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنی د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب پذیري هغه بیا فوق العاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره سترې ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې د دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې دلته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي هماغومره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دې سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندېتوب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا اوس چې موږ تاسو په وردګ او په د کابل او غزني کې وینو. بله ستونزه دا ده چې موږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
که دوه درې بحث دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرفته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دیهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازمې پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره. دا هغه تدابیر دي چې مخنیوی کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کېږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول، د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوي لوړول دي چې کله دا حادثه کېږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پېښې په وخت کې. دا عامه پوهاوی باید لوړ شي.
د اقلیمي چارو متخصص عزت الله صدیقی و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واورېده.
د آزادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورځ تر بلې ډېریږي، نو خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړي دي. یو شمیر قصابان هم وایي په وروستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کېږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو روغتیا نړیوال سازمان تیرونی ویلی و چې د روان کال لپاره په افغانستان کې د کانګو ناروغي څلور سوه څلور نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي چې اووه څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال وایي په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلی، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسونه لري چې د پیل په پیل کې د انسانان د حیوان څخه انسانان ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي، نو ځکه د غوښې خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤولین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه تر څو وکولی سي د کانګو وایرس ناروغۍ مخنیوی وکړي پلی کړي.
د هلمند اوسیدونکو حبیب الرحمن هم وایي لتیر شوي لوی اختر وروسته چې ډیری خلکو قربانیان وکړي، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي.
واقعاً د لوی اختر په رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیات استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځته راغلې ده، نو ډېری خلک یې د ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي چې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شا ورګرځولې ده تر څو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکي دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډېری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروی چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یا شخص د هغې غوښه وخوري، نو طبعا هغه ناروغي هغه شخص هم انتقالي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لښکرګاه کې قصابي کوي هم وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې هغه کسان چې له ده څخه یې هره ورځ غوښه وړله اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څنګه خلک سره د پخوا په پرتله باندې اوس د اشخاص غوښې نه وړي. د پخوا په پرتله باندې ورو ورځ موږ ګراکان چې موږ کم درلودله هر ورځ به غوښه وړله، هر ورځ به راتلی چې دا حساب یې نه کوي چې دا یمن ده یا نیمنۍ ده یا چاریاک ده یا څونه ده. خو اوس نشته هغه ګراکان څه وي، د پخوا په پرتله باندې مو غوښه اوس دونه نه خرڅېږي.
خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لېږد وړ ده او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دا غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی، دا هم سبب دې سبب کېدلی شي چې ویروس په دې کې شتون ولري د کانګو، او هغه کورونه چې وړل کېږي هغه هلته کېدای شي هغه خویندې میندې یا هغه اشپزان چې په دستکش په لاس نه لري کېدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمي کې د هډوکې په واسطه باندې یا چړې په واسطه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په غوښه دي هغه ورداخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي چې موږ یې د پیښې حمله رو. دغه ویروس د کانګو چې ده هغه د شپږ 50 درجه حرارت تر لاندې په زر د نیم ساعت کې له منځه ځي.
کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لېږدول کېږي. وموغختل افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د تازه پیښو په اړه د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 404 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 د یاد ناروغۍ له امله مړ شوي هم دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
وسم یو بهرنۍ موضوع د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړي د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسیې د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبري وکړي. تفصیلي واوري
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو په روزنه بوخت دی اوس د ناټو د غړي هیواد پولند پر لوري مخکې تګ ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیځ پر لوري مخکې لاړ سي. درځي چې د پولند پلازمینې وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو د رسېدو په ځواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د ورسره له هغه چې تیر میاشت واګنر شرکت په روسیا کې لنډمهاله بغاوت پیل کړ او بیا یې خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو د ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تیره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسي اژانسونو د لوکاشینکا خبرې راخیستي چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سره ستنه، خو پوتین ویلي دا عملیات ته خو ناکامه سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسي ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسي ځواکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنۍ جګړې پر مهال د اوکراین څه باندې یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیره سهشنبه ویلي و چې د اوکراین اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو نه وړاندې به احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایر ایشیا ریویو خبرونې د هند یو متقاعد پوځي چارواکي سوبهاش کپیلا مقاله خبره کړې ده. کپیلا لیکي پاکستان له 1947 کال راهیسې چې د خپلواک ملت په توګه رامنځته شوی دی، له خپلو دوو ګاونډیو افغانستان او هند سره کله هم دوست نه دی پاتې شوی، خو په کابل کې د 2000 کال په اګست کې د طالبانو د حکومت بریا ته خوشاله شو او د ایسای مشر جنرال فیض د سی کابل ته ولاړ چې د خوشي ولمنځي. شاغلی کپیلا چې د برېټانیا په شاهي پوځي اکاډمي کې لوړې زده کړې کړې دي او د امریکا په متحده ایالاتونو، جاپان، جنوبي کوریا او بوتان کې د هند ډیپلومات پاتې شوی دی، لیکي تر دوو کلونو په لږه موده کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر پشکارا د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ که د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته خوندي پناه ځای ورکوي بدې پایلې به ولري. د ایرو ایشیا ریویو په مقاله کې د دې هندي متقاعد پوځي او ډیپلومات په وینا راغلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق هیله په 2023 کال کې له لاسه ورکړې ده. ټلګراف آنلاین هم د طالبانو او پاکستان پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. د خبرونه لیکي چې افغان طالبانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره دي یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي. ټلګراف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ مسله د پاکستان لپاره د ډېرې اندېښنې ده او پاکستان دا مسله له افغان چارواکو سره بیا بیا مطرح کړې ده چې د افغانستان له خاورې تروریستي تهدید پاکستان ته متوجه دی. ټلګراف آنلاین لیکي د دې سربېره چې پاکستان ټینګار کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد اقدام وشي، د طالبانو حکومت دې ته چمتو نه دی چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وشي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د ویزو د بهیر د چټکېدو وړاندیز کړی دی چې له امریکایي ځواکونو سره په تیرې 40 کلنې جګړې کې په افغانستان کې همکاري کړې ده. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ له یو شمېر شرکتونو څخه وغوښتل چې له دوی سره د هغو افغانانو د اسنادو د تصدیق په برخه کې مرسته وکړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده، خو دوی اسناد نه لري. ورځپاڼې لیکي چې د اسنادو نه موجودیت دا بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی دی.
په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو پر برانډ یو برانډ جوړ کړی چې خیاطۍ د خیاطۍ یو کارځای او پلورنځی هم لري. دوی وایي په دې کار سره 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو د سکولونو او بوټانو پلورنځی لري. له دغو میرمنو څخه یوه الیاس حریر چې 30 کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغه شوې ده، وایي له دوو نورو میرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړی آزادی رادیو ته ویل
موږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کېږي، موږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم دی.
د دغه ښځو له ډلې یوه بله فرحناز پریبرز ده. نوموړی وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړی وایي دا برانډ نورو ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز په خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 15 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله زموږ کارم پرمختګ کوي. ځینې خزې زموږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بل یو زموږ ماډل دی، بل یو جلی د زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په آنلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبراني وکړکون کې چې نه غوښتل نومی په راپور کې خپور شي، وای خوخه ده چې د کار زمينه ورته برابره شوې ده. نو موړې ازادي رادیو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې څه ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، سل ته کار کولو ته ډیره خوشاله يم او خو ته هڅه وم چې لکوره به هر کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي.
د جامو د غبران په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د خزو پر کار د بندیز لګیدو وروسته ډېرې خزې بیکاره شوې او ډېرو سوداګرو میرمنو خپل پانګه افغانستان ایستلې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د خزو په ګډون سوداګرو ته د پانګونې زمينه برابره ده، خو طالبانو په ډېرې دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د خزو پر کار کولو بندیز لګولې او د نجونو او خزو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ په دې سایو کې د سنگارتونونو د تړلو امر هم ورکړی دی.
وای د جرمنی ژبه زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه نه یوازې په لوړه کچه زده کړي، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملک زید دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمنی هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
تا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که اخر جګته په سر لار ده، نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیات وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تانه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړ چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات ترڅنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی ترڅنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحی مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د آسان زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 320 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه تاج باړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې سات لنډ خبرونه. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر ډېر شو زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. د سیلونو له کبله 1.5 کسان مړه، 4 اویا ټپیان شوي او 1.4 کسان لا هم تری تم دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخي نن ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیت پرک وي امنیت نشي ساتلی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنی قمندان نن یکشنبه ویلی چې د غځوان د فرنجل کلی اوسیدونکو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځې پوره شوې. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځمکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 20 ته زیات شو. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري شار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وشل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړی دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که د یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري؟ په خپل کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره لري ډیره موده مې تاسو غږ واورېده. یو تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول ډیر ټکي د چاغه وبو او چاپیریال او ځمکه کړه دغه ایکو سیستم د چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ورپه ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن و نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو و اساسي چې د هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم رول مشکلات سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خو بیخي ځکه چې د نړۍ 3/4 باندې له 4 نه 3 اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. از ده همیش وایم که چرت ستونزه پیدا که گه تا سیاسی ستونزه، اقتصادی ستونزه، طولنیز ستونزه، در طول و اساس بوبهی که دانه خواسته پاینده که جنگونه راپورته کیږي، په دې کې ستونزه راپورته کیږي، دا به د اوبو له وجې نه راپورته کیږي، ځکه چې د اوبو د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کیږي. که چېرته ونې یي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کیږي، پاکیږي. او که چېرته اوبه یي، فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی و هغلته د میوو هر چه امکاناتو د غنم و د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځولی دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن عظیم الشان ده: وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه شی ژوندي ګرځولی دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅې کیږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده، کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چي. درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده، الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقه ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کغه اوبو سره تاسو هغه کوئ، د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي اوبه ککړي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس ده. له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هیوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د United Nations for Climate Change یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره، دغه اقلیم د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دو د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بېځایه نه مصرفېده. موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چار تر ځځې اوبه ترې اخلي، نورې نل ماس پرېښي، هغه هغه اوبه غله دنه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه له هر شر دهه نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدی. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري، چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ما سپات دي، شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي، هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورور ښکلي زیاتره هر ورځ نوي کې سبا چې ور شغنی ښکل شوي، اوبه بې ماده بې مصرف په بې اندازې زیاتې، ورا څو کنټرول نور باندې لري. دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ او تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي، د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي، اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي، سوپرویژن وکړي، اجتماعي تبلیغات وشي، په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي، په مجلو کې، پکې دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کول، تلویزیونونه دو ځایونه، دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دی حفظ صحی محیطي په نامه، د محیط زیست په نامه باندې پوهنځی مې جوړه کړه په پوهنتون کې، په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې، په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیط زیست هغه هم جوړه کړه، رشته هم جوړه کړه، فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې. په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو، او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپیریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دوی مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي، جریمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شي قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه د منګه شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، وروره د په پیاده روو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو یا د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي. له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې، په ټولو ځایو کې، په اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او خلک هم غریب دي، بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلو شل لیتره اوبو ته ضرورت لري، یو سلو شل لیتره ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه یو سلو شل افغانۍ کې، دا حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ور لیتر په اتلس افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو، دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډېرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کېږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې، او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي. ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست و، مالتا څنګه سنګاپور دوره شین کړی، موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږره کېږي، وایي موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي، د هغه ماشوم په نامه باندې نهال ږدو، که مریم د هغه نهال نوم مریم ور باندې ږدو، او که احمد د هغه نهال نوم احمد ور باندې ږدو. تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې وایي موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي. کله چې دی د هغه توانایي پیدا کړي، والله هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي چې ورور دغه تا نهال ده، مریم ته وایي دغه تا نهال ده، او وایي که نور چېرته په اولۍ کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو، په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال ږدو. همداره چې اوس زموږ د نفوس نه وایي څو مرتبه، ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري، اما نهال ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي. وایي موږ اوس د نفوس نه څو چنده وایي موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده، او پاکی، او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي، له بارانونه، له سیلابونه، ځکه دغه ونه چې چېرته د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه وختپې یا په غره کې چار چرتې دی، هغو ساتنه کوي، خاوره یې نه پرېږدي چې باران وسي. هغلته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد که نه وي ونې، هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي، هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري، هغه ټول اوبه ځان سره راوړي، او په سیند کې غیر له دېنه چې هم سیلاب جوړوي، او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي، او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بېلابېلو ادارو دخوا، د بېلابېلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپېریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپېریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نهال ږدي، نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېږدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره د موږ د چاپېریال هغه د قرغې پارک مفتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې. هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې، یاته جایدادونه پکې دي. هغه ټوله وروره ما سپات شونه چا اوبه ورکړه، نه زیاتره وچ شوه، او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته پاڼې وغونې او یې واخیستې، ماتې کړې، حیواناتو وخوړې، لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو دغه نور چې هلته نیالګي پاتې و چاورو اوبه ور ونه رسولې نیالګي ټول بېرته وچوه او تاپه ماسپېره چې پات دا ماسپېره پاته ده. دا د مثال په توګه همداشان ته په نورو ځای کې چې د نیال کېښودل شو د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړه د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپوګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې ورور همغو که اړونده کسانو ته د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزۍ یو ریاست لري، د افزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینومه دا ټول ما ځای په ځای کړي وو، په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا ویسال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج له دې نه پیدا کېږي. دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه په پوهېږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه. او اوس ککړتیا له دا څه کچې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته صاحب لاسپیکرونه موټر سکلونه دي سلنډرونه یې ورته بند کړي دي چې یو رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلمه فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده غرری په دا هر چېرته بلاسپیکرونه یې په کراچیو بند کړي دي نارې وایي چې داسې دا واسې ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې ورور هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې ووایم اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي چې ترڅو د دوی تطبیق او عمل نه هغوی وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کالو چې پات ده دا به نور هم سي پات.
مننه. بهیر صاحب، څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي هغه راځي د سیلاب شکل باندې. چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دا کلایمټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي. په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره تکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، تکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتی جواب بیرته په شکل دی حرارت چې حرارت راکی راکټیږي. دا یو خبره ده چې دا په ټکنالوژي را په افغانستان وده چې ټکنالوژي کې که هغه په پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري، دلته د وارو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونه دي. په غرو کې وروره چې واورې ورېږي هلته چک ډمونه نشته. په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کلو نه بچ کړي هغه نشته. په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې ورېږي لکه بدخشان، لکه مثلا بامیان، لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي، د غرو واورې چې هلته ورېږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره. ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیالګۍ کېښودل یا هغلته چکډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي، هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي، له خاورو سره یوځای کېږي، له تیږو، له شګو، له جغل سره یوځای کېږي. خطرناک سیلابونه راځي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي یا ځمکې دي ټول له منځه بیي او تخریبیي. په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي، کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړي. هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي، هغلته به سیلابونه کم دي. ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په طور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې. هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي مادې قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږ کال لږ ډاک شو کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و. او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې کېږي.
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیاتي هغه فضا ته جګه شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمی د هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د ورو دغه خپله وره چې ده وره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي. په طور د مثال اوس چین ده، چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یو مملکت تکنولوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او تکنالوژي لري پرمختللي هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه آسترالیا لکه روسیه دغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللي تکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیون له چین اخلي په همدې خاطر باندې 500 میلیون ډالر د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې ده صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرمیي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته یې دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي باز وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې تکنالوژي لري هغه لري دا فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلفو سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي اوزه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته ولې یا دوه یا درې مې وهلې دي په عمق د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته 150 ورته وهلې دي او بل ورته 160 وهلې دي او بل ورته 170 او اتیا تر 500 متره پورې چې عین اتریت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلې دي ژوره او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي داسې نه چې له پاسه اوبه ورنشي او د ځمکو لاندې وبال ته پاتې ته همیش به هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاس چې باران وریږي هغه اوبه راځي ساتي څاګانو ته له ساتي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمیږي هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه د ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچې کې له ګیلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچې کې کړم هغه مره اوبه بیرته باید پکې واچوي چې ګیلاس ډک پاتې شي، او کتل ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وڅکي او بیا نور اوبه پکې وونه چې بیا نیم ګیلاس نور هم وڅکي اوسکه، خو ګیلاس وچ پاتې شي ژورې څاګانم داسې دي دومره اوبه بلد لا ژورې څانه وویستل شي چې هغه مره د اوبو ریچارج بیرته ذخیره شي. کته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه، که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټولې وباسې او بیرته لس متره کې بیرته راچارج نشي ریچارج چې بیرته دوه متره یي، خو معلومداره چا وچېږي که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څانه وباسې لس متره اوبه بیرته په څومره پوهېږه چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې سا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اسد ژوره کړې لاغې اندازې نه چې د زیات اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي، او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي لکه د ګیلاس چې څومره ته وچکې مغومره بیرته ګیلاس کې واچوي او د ډک پاتې کېږي.
او په پای کې مځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار د ټولو مشترک ښار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې د چې هر ناوړه پکې راځي که هر بې قانوني چې پکې راځي هر ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوي د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځان ته برابر کړي، نه ستونزه تاسو هغه خاوره باید پاک وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بیرته ماشومان ته رنگ رنگ مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه مرضونه اخیستی، یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اطمان یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته وروره ورته انتقال شوی ده مرض، مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض وروره خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې هغه انسان چې له مور یا پل زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده، خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راځي د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه درېش ته باید توجه وکړي، اوبه باید پاکې وڅښي، ځمکه باید خپله پاکه وساتي، او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات وي نه به په دې کې مرګ ومرینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، دغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري، او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیات توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې، په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري، مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بیرته راځي وچېږي، هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچېږي، او د موټرو ټایرو انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي، هغه هم فضا ککړي، هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه دسپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي، دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي هم بیرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري، هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په عرض یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي مجبوره دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه ساله صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي، او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي، او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړه وشي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب، ښه وختونه ولرئ.
خمارو ترګو دې زه خړلم تلی سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جانی ماتم کوابانی